אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
חדרמן אורידן קו אסלאם עליכום זה שפיה סרדריאם הילדה צ'רוג ג'ור או חשאל אוסי דדי דה אמריקה רג אשנה רדיו דוהמה סהרני פשטוך פרוונה פילסווה په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب اوریدلې سي خو اوس په مکړې د دې سات خبرونو ته چې خلیل خان باید تاسو ته ووایي
السلام علیکم د امریکا جمهور رئیس تجمع پر زوګل چې د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون سره ملاقات وخت او ځای ټاکل شوی دی هغه د خبره په داسې حال کې کړي چې جنوبي کوریا ویلي چې دوی به د دې سیمې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مخالفت وکړي Trump will.
We're in constant contact with the leadership. We are in constant contact with North Korea. We've actually worked out a time and a place.
موږ د شمالي کوریا سره په دوامدار تماس کې او په حقیقت کې موږ د دې ملاقات ځای او وخت هم سره په قربانې موافق سی او ژر به اعلان کړو سپینې ماڼۍ ویل دي چې د امریکا متحده ایالاتو او د شمالي کوریا د مشرانو ملاقات به په راتلونکې اونۍ کې وسی جمهور رئیس ټرمپ په دې هڅه وکړي چې د شمالي کوریا خپل اټومي وسلو پروګرام هم ختم کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د یو افغان ډیپلوماټ د قاتل د ورسپارلو غوښتنه کړې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی له پاکستان سره د زندانیانو د تبادلې په اړه هم خبرې کړې دغه وزارت مرستیال ویان صغبت الله احمدی د جمعې پر ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په کابل کې د پاکستان له سفیر زاهد نصر الله خان سره هم په دې ورستۍ ناسي کې غوښتنه کړې چې د افغان ډیپلوماټ زکی عبدالله قاتل افغانستان ته ورسپارل شي نوموړي زیاته کړه چې د شاغلي عبدالله قاتل حیات الله نومیږي افغان تبه دی چې په کراچۍ کې د افغانستان کونسلګری د ساتونکو په توګه کار کاوه چې اوس په پاکستان کې بندي دي د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د جمعې پر ورځ یو ځل بیا د فلسطین د ازادۍ سازمان یا پی ایل او رئیس په توګه وټاکل شو د فلسطین ملي شورا د 22 کلنو وروسته غونډه وکړه او یو نوې اجرایه کمیټه هم وټاکله چې د فلسطین د ازادۍ د سازمانونو تر ټولو لوړ پوړی مقام دی د فلسطین د ازادۍ سازمان اجرایه کمیټې 15 غړي لري چې نه تنه نوی وټاکل شو د برتانی حکومت وایي چې هغه 400 افغان ژباړونکي چې د 14 کلنو په اوږدو کې په افغانستان کې د برتانی قواو سره کار کړی وو کولی سي چې په برتانیا کې د پیسو لورکولو پرته ژوند وکړي د برتانی د کورنیو چارو وزیر ساجد جاوید دغه تصمیم د وزارت د څوکۍ لرسېدو وروسته د خپل لومړنیو اقداماتو په لړ کې ونیو شاغل جاوید د جمعې پر ورځ یعنی د مې په 14 په یوه اعلامیه کې ویل دي چې د افغان محلي ژباړونکي په خطرناکو او سختو شرایطو کې کار کړی دی او خپل ژوند یې تل له خطر سره مخامخ کړی دی افغان ترجمانانو چې ځینې وخت یې د خطر سره سره په افغانستان کې دننه دنده اجرا کړې له دې مخه په برتانیې کې د دایمي اقامت ترلاسه کولو لپاره باید د دې پروسې لپاره 2398 انګلیسي پاوند چې شاوخوا 3500 ډالر کېږي ورکړی وای د مصر د بهرنیو چارو وزیر د جمعې پر ورځ ول د دې امکان سته چې سوریه ته د مختلفو عربي هیوادونو ځواکونه واستول سي د مصر د بهرنیو چارو وزیر سامي شکري همدا شان زیاته کړه چې سوریه ته د عربي قواو د لیږلو مسله تر بحث لاندې ده خو د مصر د بهرنیو چارو وزارت بیان ویل دي چې هغه څه چې شاغلي شکري ترا کړی دي په دې معنی نه دي چې مصر په خپل سوریه کې د قواو واستولو ته تیار دي ځکه چې دغه ډول تصمیم د مصر د اساسي قانون په بنسټ له مدیدتونو سره مخامخ دي سوریه ته د عربي ځواکونو د استولو باس په داسې حال کې مطرح کیږي چې د وال سټریټ جرنل ورسپانې تیره میاشت راپور ورکړی وو چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اداره د عربي قواو د راټولولو په لټه کې ده چې د سوریه کې د امریکایي ځواکونو ځای ونیسي د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ملي امنیت سلاکار جان بولټن د جمعې پر ورځ وویل چې جمهور رئیس ټرمپ د هیواد دفاع وزارت نه دی غوښتي چې په جنوبي کوریا کې د امریکایي ځواکونو شمیر کم کړي د امریکا د ملي امنیت سلاکار یو ورځ وروسته له هغه د څرګندونې وکړه چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې د څو امریکایي مقاماتو له کوله راپور ورکړ چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د داسې انتخاب په لټه کې دی چې په جنوبي کوریا کې د میشتو امریکایي پوځیانو شمیر راکم کړي خو شاغلی ټرمپ په دې اړه نن خبرانو ته داسې وویل
Now I have to tell you at some point into the future I would like to save the money you know we have 32,000
زه غواړم تاسو ته ووایم چې پراتلونکي کې موږ غواړو چې پیسې راوسپمو تاسو خبرې است چې موږ 2000 زواکونه هلته ډیر دي خو زه فکر کوم چې دا ډیر لوی کارونه به وسی، خو د ځواکونو خبره اوس په ایجنډا کې نه ده شامله. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې دغه راپور په غبرګون ښاغلي بولټن وویل دا راپور په بشپړه توګه سم نه دی. جمهوریس له پینټاګان نه دي غوښتي چې داسې انتخاب برابر کړي چې په جنوبي کوریا کې د قواو د کمیدو سبب سي. د روسیې د ملي امنیت فدرالي ادارې د ژمې پر ورځ ویلي چې دوی د اسلامي دولت د ډلې 15 غړي نیولي دي چې پلان یې درلودو چې په 500 سیمو کې بریدونه وکړي. د روسیې رسنیو ادارو ویلي دي چې د دغو کسانو سره وسلې هم نیول سوي دي. د انټرفاکس خبري اژانس راپور ورکړی دی چې دغه 15 مشکوک کسان د مسکو په شمال کې د یاروسلاو په سیمه کې د ملي د مې په درایمه او څلورمه نیټه ونیول سول. د امریکا په هوایي الوت کې شپږ درجې دوهمه زلزله راغلي چې د لمخ کې 15.5 درجې زلزلې ټکانونه هم احساسي وو. دغه راز په هوایي الوت کې د اور شندونکي غره له اوا هم خبرېدو په حال کې ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگټن د سټوري څخه اوریدل.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکه اوریدلی سي، خو لومړی پام وکړي رپورت ته. د جمهور رئیس غنی لخوا د برېښنایي تذکرو د ویشلو د بهیر د پیل وروسته یو شمیر سیاسي ډلو مشرانو او شخصیتونو د دغه بهیر په ملاتړ او مخالفت غبرګونونه ښودلي. اسلامي حزب د برېښنایي تذکرو د ویشلو ملاتړ کړی، خو جمعیت اسلامي ګوند ورسره کلک مخالفت ښودلی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ را لېږلی.
په داسې حال کې چې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند مشر او د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست صلاح الدین رباني په اوسنۍ بڼه د برېښنایي تذکرو ویشل یو جعلي هویت ګڼلی او ورسره مخالفت ښودلی. د دغه ګوند سیالې ډلې اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار د برېښنایي تذکرو د ویشلو څخه بیا کلک ملاتړ څرګند کړی. ګلبدین حکمتیار د جمعې په ورځ د پروان په ولایت کې یوې لوی غونډې ته په وینا کې په خپلو پلویانو غږ وکړ چې برېښنایي تذکرې دې واخلي.
لملت سره، لولت سره، لوطن سره یو جفاو دا کار باید ډېر دمخه ترسره شوی. موږ د حکومت د دې پرېکړې تر شا ولاړ یو. له ورونو هم غواړم چې تعهد وکړي چې موږ د دې پرېکړې حمایت کوو او برقي تذکرې اخلو.
د اسلامي حزب مشر ادعا وکړه چې ځینې بهرني هیوادونه د برېښنایي تذکرو د ویش سره د مخالفت لپاره خلک لمسوي. هغه همداشان ایران افغانستان کې قومي نفاق ته په لمن وهلو تورن کړ او دای وکړه چې ایران غواړي په افغانستان کې هم د سوریا او عراق په څیر وضعیت رامنځته کړي او د دې کار لپاره یو شمېر وسلوال د اسلامي دولت یا داعش په نامه افغانستان ته انتقالي. د اسلامي حزب مشر د داعش ډله په درې ډلو وویشله او ویل چې یوه ډله د عراقي داعش ډله ده، بلې پخواني طالبان دي چې خپل پخواني سپین بیرغ په تور بیرغ بدل کړي او اربان داعش نوم یې خېدي.
چې تر دې دوالونه ډېره خطرناکه ده. خو یونیفورم کې داعش ده، یونیفورم حکومتي او دولتي داعش ده. له عراق نه داعش دلته نه شي راتلی، نه د افغان له لارې راتلی شي، نه د روسیې له لارې راتلی شي، یوازې د ایران له لارې هغه داعشان کولی شي افغانستان ته راشي.
تروسه ایران د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار دغه ادعا ته خبرګون نه دی خوله. د جمعې ورځې د رسختۍ لامل په کابل کې د ایران د سفارت د خبرګون په تلاسه کولو هم بریالي نشو. خو د برېښنایي تذکرو د ویشلو د بهیر د پیل پاړه په افغانستان کې ټول سیاسي ګوندونه او ډلې د اسلامي حزب د مشر په سیر دریز نه لري او یو شمېر د برېښنایي تذکرو د ویشلو سره مخالف دي. د جمعیت اسلامي ګوند رئیس او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاح الدین رباني د برېښنایي تذکرو د ویشلو د لړۍ پیل سره مخالفت ښودلی او په اوسنۍ بڼه د برېښنایي تذکرو ویشلي یو جالي هویت ګڼل دي. خغلی رباني د خپل فیسبوک په پانه لیکلی چې د افغانستان خلک د امنیتي ګواښونو سره مخ دي او له هر څه زیات امنیت ته اړتیا لري. په داسې حالاتو کې باید د پساشو قومي سیاستونو پر ځای د توریزم په وړاندې د پریکنده اقدام په اړه فکر وشي. هغه پوښتنه چې آیا زموږ یووالی په تنوع کې دی او یا هم د کاذب هویت په تحمیلولو کې. د جمعیت اسلامي د ګوند مشرتابه د شورا غړي نورالرحمن اخلاقي امریکا غا شرار یو ته ویل چې دا ګوند د درې دلایلو پر اساس د برېښنایي تذکرو د ویشلو سره مخالفت کې خاغلی اخلاقی ویل
بسیطه دلیل ما مخالف توزیع
من په درې دلایلو د برېښنایي تذکرو د ویشلو د دغه میکانیزم سره چې د افغانستان جمهوری ریاست پیل کړي مخالف یو. په دې احساس وخت کې دا د رای ورکونکو په نوم لیکنه او پر روانو پارلماني ټاکنو اغیزه کوي او دا د نفاق او په افغانستان کې د قومي اختلاف د زیاتېدو سبب ګرځي او د افغانستان لپاره خطرناک دی. نور رحمان اخلاقی وی چې جمعیت اسلامی ګوند د مخالفت دوم دلیل دا دی چې کله په تذکیرو کې د افغانستان د طبیعت یادونه کیږي نو د نورو شیانو د یادونې اړتیا نشته دی. د جمعیت اسلامی د ګوند د مشرتابه د شورا دغه غړی وایي چې د قانون له پلوه هم په اوسنۍ بڼه د تذکیرو ویش نیمګړتیاوي لري. د جمعیت اسلامی د ګوند اجرایوي رئیس او د بلخ پخواني والي عطا محمد نور هم د خپل فیسبوک پر پاڼه د برېښنایي تذکیرو د ویشلو د بهیر مخالفت کړی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ په پارک کې په یوه غونډه کې چې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د هغه دوم رسل حجی محمد محقق پرته د حکومت بهر او په حکومت کې دننه مشرانو چارواکي پکې حاضر وو د برېښنایي تذکیرو د ویشلو بهیر پیل کړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په لیبیا کې مخالف ډلې په یو بل تور لګوي چې غواړي په لوی لاس د جمهوري ریاست پارلماني انتخابات ګډوډ او یو ځنډوي. د همدې تیر چهارشنبې په ورځ په ترابلس کې د انتخاباتو د کمیسیون په ودانۍ ځانمرګ برید هم وسو. نور تفصیل د قاهرې څخه د امریکا غږ د خبریال ایډوارد ایرانیان په رپورټ کې واوري.
د اسلامي دولت یادایش ډلې ادعا کړې ده چې د لیبیا په پایتخت ترابلس کې د انتخاباتو د کمیسیون په ودانۍ برید هغوی کړی، خو د پوز بیان بیا دغه ادعا بې اهمیته ګڼلې ده. د لیبیا تلویزیون ویلي دي چې په ځانمرګي برید کې د انتخاباتو د کمیسیون ودانۍ ړنګه شوي او 12 کسان پکې وژل شوي دي. په عربي مطبوعاتو کې دا هم ویل شوي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د برید کولو ادعا کړې ده. د لیبیا په ختیځ کې د ملي پوز ویان ډګروال احمد المسماري بیا په دې اړه شک ښودلی چې ښایي دا برید به داعش نه وي کړی. دا برید د اخوان المسلمین او القاعده جنایي ډلو کړی. دا خبره صحیح ده چې داعش د برید کولو ادعا کړې ده، خو حقیقت بیا دا دی چې هغوی د هر شي د کولو ادعا کوي. د لیبیا د پوځ لپاره اخوان المسلمین، داعش او د القاعده شبکه ټول یو رقم دي. د پوز ویان همدارنګه ویلي دي چې اخوان المسلمین کوښښ کوي په لیبیا کې د جمهوري ریاست او پارلماني انتخابات وزنډوي. هغوی غواړي چې دا انتخابات او د اساسي قانون د اصلاح کولو انتخابات دواړه په یوه وخت وشي. د فرانسې د پاریس په ښار کې د سیاسي علومو پروفیسر خطار ابودیاب هم شک لري چې دا برید به داعش نه وي کړی. هغه امریکا غږ ته په دې هکله داسې وویل: په لیبیا او سیمه کې تروریستي ډلې شته دي او د فعالیتونو د کولو دپاره خپلواکې شبکې لري. ځینې هیوادونه د هغوی نه د خپلو ګټو دپاره کار اخلي. یو وخت داسې فکر کېده چې د قذافي پخواني ملګري د داعش په نامه فعالیت کوي، خو اوس داسې ښکاري چې یو شمیر هیوادونه د دې ډلې نه د خپلو ګټو دپاره کار اخلي. اصلي خبره دا ده چې د داعش او نورو وسلوالو ډلو د شتون نه کوم هیوادونه ګټه کوي. د عرب لیگ مشر احمد عبدالغید هم ویلي دي چې ځینو هیوادونو په لیبیا کې د ملیشه ډلو سره خپلې مالي مرستې زیاتې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، افغان او پاکستانی پوځیانو د ډیورن کرښې د امنیت ساتلو لپاره په کوټه کې غونډه کړې. په دې اړه د امریکا ژغ خبریال عزیز الله پوپل د 215 میوند قلي اردو قومندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی سره مرکه کړې.
مهرباني جنرال صاحب احمدزی، پاکستانی طرف ته څومره مهم کسان یا د څومره صلاحیت درلودونکي کسان په دې مجلس کې حاضر وو؟
د پاکستان د لوري څخه د سرحدي قواو قومندان وو او د کوټې د ښار چې کوم مسؤل د پولیسو دی هغه په دې کې ګډون درلودی، او د ایسای په هم یو دوه ستوري جنرال د ایسای هم په دې جلسه کې ګډون درلودی چې هدف د همدې جلسې همدغه و چې موږ باید دواړو طرف ته اطلاعات تبادله کړو، په سرحداتو باندې مشخص عملیاتونه په یو د بل په کوردینه سره ولرو، او دوامدار اړیکې باید وساتو تر څو تروریزم په دې ساحه کې د منځ وي. دا یو رسمي سفر و د دواړو مملکتو تر مابین زه پلان شوی وو. په آینده کې به دواړو قوتونه منظم اطلاعات سره تبادله کوي او د دوستۍ دروازه به پرانیزي دواړه طرف ته. په دې مسایلو باندې موږ جربات سره وکړي
دلته تر ډیره پوری افغان طرف همیشه تر نمنوی وروسته داس ادا کوي چې وسلوال د ډیورنت پولی د پاکستانی طرف څخه په آزاد افشا باندې افغانی طرف ته رفت آمد کوي او دلته په نمنوی باندې لاس پوری کوي، یا هم داسې ویل سوي چې اکثره وخت ساسو له خولې څخه چې تر بریدونو وروسته دغه وسلوال بیرته د ډیورنت لاین هغه طرف ته ځي، په دې برابر باندې مشخصا څه موضوعات تر بحث لاندې ونیول سوه؟
پراخ سرحد دی او کم کل اردو چې زموږ د دوه کل اردو په مقابل کې پرته ده، او په آینده کې به دواړو طرف ډېر کوشش په دې کوي چې عبوري لارې باید مکمل تر کنټرول لاندې راشي، تر څو د رسمي لارو د خوا څخه چې اقین شوي محلات د عبور کنټرول دي، تر هغو لاندې د باغۍ استقامتونو کې باید رفت آمد وشي. پر دې مسایلو باندې ډېر ټینګار وشو د دواړو جانبو څخه.
د امنیت په برخه کې مشخصا دغه اداوی چې مخکې موجوده وي، تاسو څنګه خوشبینه یاست چې پاکستانی طرف به په خپل دغه هوکړه کې د عملی اقدام کوي؟
دا یو بینالمللي فشار په اساس باندې راغلی ده دا موضوع، چې دا یو معلومه کره خبره ده چې دشمن د اخوا سرحد راځي او د والټر مرکزونه او د تنظیم تجهیز معلومات یې و، دوی هم دې ته ژمن دي پاکستانی قواوی چې نور په هغه معلوماتو باندې چې زموږ د اطلاعاتو په اساس ورکول کېږي دوی به هلته عملیات کوي، او هلته به چې کوم هغه راسبتن دي چې د دواړو مملکتو د مابینځه وضع کړکېچنه کوي، دوی دې ته ژمن وه چې موږ به په هغه ځایو باندې اقدامات کوو.
دا جنرال صاحب داسې معلومېږي لکه د خپل ډول لومړنی مجلس چې وي مخکې درې اړخیز مجالس کېده د قاطع ماموریت یا د ایساف په ګډون باندې، هم پاکستانی طرف او هم افغان طرف، کله به په ننګرهار، کله به کابل، او کله به هم دلته کندهار کې و، دا څه ډول مجلس و چې دا یعنی د دې سلسله لومړنۍ ده؟ دا د خپل ډول لومړنۍ مجلس و؟
دا مخ ته مخه کتل د کومندانانو د کل اردوګانو تر مابین د مجلس و، او مخکې چې مجالس شوي و هغه باندې ډېر سیاسي بحثونه شوي و، او په ستراتیژیک په ډول باندې په ستراتیژیک کچه باندې د هغو سره لیدنه کتنه شوې وه. اوس موږ غواړو چې دغه دوستي په واقعیت سره هم په یو کښته تاته باندې مخکې اوسي، یعنې په تکتیکي لیول سره هم باید دغسې دوستۍ ناستې سره ولرو.
بل ملي فشارونه موجود دي، حالات هم مخ پر بدلون باندې دي، بل مللي جامعه هم د افغانستان او پاکستان تر مابینځ د دغه روان کړکیچ په اړه باندې کله کله را مختصوي ده. څه فکر کوي چې تر دغه وروستیو تاهولاتو وروسته د پاکستانی لوري په خاص ډول باندې د نظامیانو هغه د خبرو ډول، هغه دریزو اراده، تاسو خپل څنګه په عمل کې سره کوم احساس کړی؟
زموږ احساس واقعا هم دا وه چې ډېر ښه خوشامد وشو زموږ د خوا څخه، چې دوی موږ سره ډېر ښه تدابیر نیولې وه، او ډېر په یو دوستانه فضا کې مخکې له مخکې دا خبره سره وسوله چې موږ نه غواړو یو په بل سره اتهامات ولګوو، هر ته به د یو واقعیت پر اساس وي، هر ته به د یو کره معلوماتو پر اساس وي، او دا اړینه بولو چې مخ په مخه نظامیان کښېني او په نظامي نقشو په نظامي مسایلو باندې جر وباسي. دا ډېر اړینه بولم چې په همدا شکل ملاقاتونه به زموږ ستونزې د حل کړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
ډاکټران کوشش کوي د هغې بکتریا لپاره واکسین جوړ کړي چې نوې زیږیدلې ماشومان وژني. ډاکټران وایي چې همدا بکتریا د مور په ګېډه کې د ماشومانو د مړ کېدو یو مهم دلیل دی. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
ساينسپوهانو د هغې بکتریا د لمنځه وړلو لپاره د واکسین جوړولو غږ کړی چې د نوو زیږیدلو او یا هغو ماشومانو د مرګ تر ټولو غټ سبب ګڼل کیږي چې د مور په نس کې وي. دغه میکروب سټریپټوکوکس نومیږي چې د بی ګروپ یې د مور په نس کې او یا د زیږون پر وخت ماشوم ته انتقالیږي. ډاکټران وایي د هرو پنځو امیندواره میرمنو د جملې نه په یوې کې دغه میکروب موجود وي، او په دې خاطر خطرناک دی چې هیڅ آراس او علایم نه لري. ډاکټران دا هم وایي چې دا میکروب په هغو هیوادونو کې ډیر د ماشومانو د مرګ سبب کیږي چې د میکروب ضد یا انټي بیوټیک دارو درمل پکې په کافي اندازه نه پیدا کیږي. که په مناسب وخت کې د دغه میکروب علاج ونه شي، د مننجایټس یا یو ډول سرخوږی او سپټیکیما یا د وینې د خرابېدو سبب کیږي. څېړونکو دا معلومه کړې چې په ټوله نړۍ کې د هغو یو لکو وت څلوېښت زره ماشومانو د جملې نه چې د مور په نس کې او یا د زیږیدو نه وروسته مړه کیږي، د ډیرو د مرګ مخه نیول کېدای شي. د لندن په پوهنتون کې پروفیسر جوئی لاین چې په دې چړنې کې یو برخه اخیستې ده امریکا غږ ته په دې حق لا داسې وویل.
That's a very conservative estimate because in fact in most of Asia there is very limited data.
خاې د ماشومان مړینه تر دې هم زیاتوي ځکه دا خو یوازې اټکلي معلومات دي. د آسیا د لوی وچې په اکثر هیوادونو کې د بی ګروپ میکروب په حق لا معلومات بیخي لږ دي او دا چې ماشومان د مور په نس کې د کوم ډول میکروبونو د لاسه مړ کیږي په دې حق لا هم ډیر معلومات نشته دي. د بی ګروپ سټریپټوکوکس میکروب موجودیت د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې فرق لري. د مثال په ډول د ختیځ آسیا په هیوادونو کې یو لس خو د کریبین په ټاپوګانو کې بیا 15% کې موجود دی. د امریکا په متحده ایالاتو کې هم په زیاته اندازه موجود دی. خدا چې د درملنې لپاره یې جدي اقدامات شوي دي همدا دلیل دی چې د ماشومانو د مړینې کچه دلته ډیره ټیټه ده. پروفیسر جوئی لاین په دې حقله داسې وایي.
It's not the same as, you know, many conditions that we look at around the world which are only in poor countries. But if we look
د میکروب د هغو میکروبي ناروغیو په شان نه دی چې یوازې په غریبو هیوادونو کې په زیاته اندازه پیدا کیږي، خو که چیرته په دې نظر ورته وګورو چې دا میکروب د لوی وچو په حساب په کم یو کې زیاتې او یا دا چې په کوم لوی وچو کې زیات ماشومان وژني، نو هغه د افریقا لوی وچه ده. د امریکا د متحده ایالاتو په شمول د نړۍ په 16 هیوادونو کې پالیسی دا ده چې په امیندواره میرمنو کې د دې میکروب د مخنیوي لپاره هغوی ته د میکروب ضد یا انټي بیوټیک درمل ورکول کیږي. پروفیسر جوئی لا وای کومې نښې نښانې او اسناد چې موږ راټول کړي دي په میرمنو کې د ګروپ بی میکروب د لمنځه وړلو لپاره واکسین ته د اړتیا موضوع ته نور هم اهمیت ورکوي. د لومړي سر نه زموږ نیت باید دا وي چې دغه واکسین غریبو هیوادونو او په ځانګړي ډول د افریقا په لوی وچه کې میرمنو ته ورسیږي ځکه چې هلته دا میکروب په زیاته اندازه پیدا کیږي. ډاکټران او ساينس پوهان همدا اوس په 15 واکسینونو کار کوي، خو خای چې تر 15 کالونو پورې به یې کار بشپړ نشي او تطبیق به نشي. تحقیق کوونکي وایي تر هغې پورې چې دغه واکسینونه جوړ شوي نه وي، ډاکټرانو ته پکار ده چې میرمنو ته د میکروب ضد درمل ورکړي چې د ګروپ بی میکروب د پیدا کېدو مخه پې ونیول شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د ځینو نورو سرحدي ولایتونو برخلاف په کونړ کې امنیتي وضعیت خراب نه دی او د زیاتره ولسوالیو کنټرول د حکومت په لاس کې دی. په داسې حال کې چې خلک د ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون په غرض د تذکرو د اخیستلو او د نومونو د ثبتولو پروسه پیل سوې ده، موږ د نارنګ ولسوالۍ د سیدانو له یوه مشر سید امیر الله هاشمي سره مرکه کړې چې اورېدو ته یې ستاسو پام راګرځوه.
سید امیر الله هاشمي صاحب، د کونړ په ولایت کې د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په باب کې زمونږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي؟
مهرباني. د کونړ په ولایت کې تر اوسه پورې د برخي تذکیرو ویش نه دی شروع شوی. د کاغذي تذکیرو ویش په مرکز کې شروع دی او ډېر لنډ وخت به په ولسوالیو کې انشاءالله هم شروع شي.
کونړ خو په نسبي ډول د نورو ولایتونو په مقایسه امنیت پکې زیات دی، دغه خلک څومره امیدوار دي د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته؟
انشاءالله خلک امیدوار دي او ډېر په ایمانداري او جذبه سره په دې انتخاباتو کې ګډون کوي. الحمدلله په کونړ کې واقعا چې پوره امن دی. کونړ په سطح باندې انشاءالله قومونو اتفاق او اتحاد دی چې دغه امن شته دی او د حکومت سره همکاري ده.
دغه شوراګان د پاره چې کوم کسان کاندیدیږي او که انتخابات وګټي دوی څه امید لري، څه به وکړي؟
اصلا داسې ده چې دغه د حکومت د دې لپاره یو زمینه برابره کړه چې د ولسونو او د حکومت په منځ کې چې کومه فاصله وي دا به لرې شي. دویمه خبره دا ده چې هغه ستونزې چې په ولسوالیو کې موجود دي او هغې ته په حکومت کې لاسرسی نه کېږي او ستونزې نه حل کېږي، انشاءالله د دې شوراګانو په واسطه باندې به هغه ستونزې په خپلو ولسوالیو کې خپل وخت او زمان سره به حل کېږي انشاءالله.
په دې هفته کې د کابل نه موږ ته یو رپورټ رارسېدلی چې په کونړ او نورستان کې د نومونو د ثبتولو پروسه ډېره سوکه ده، وجه څه ده؟
دلته خو یو خو چونه ډېر لرې علاقې دي او عمره خلک دلته اکثره په دېقانۍ او په کپیو باندې دغه دي مشغول دي. د په خاریاتو کې به مشکلات نه وي، ولې په اطرافو کې به داسې مشکلات دي چې د هغه مرکزونه چې تذکیرې پکې ویشل کېږي هغه به د بانډو او دغه نه لري، نو په دې خاطر باندې دغه مشکلات به وي.
ستاسو ولسوالي خو د جلال آباد او اسد آباد په لویه لاره پرته ده او تقریبا سل په سلو کې پکې امنیت تامین دی، دلته صورت حال څه دی؟
الحمدلله دلته بالکل صورت حال بالکل سید امن دی ان شاء الله او باغه په خپل وخت او زمان سره به تشکری خلق واخلی او ماغه شبا هغه سټیکر چې د انتخاباتو د پانی لپاره پی لګیږي په خپل وخت او زمان سره خلق به ډیر په شوق او بزوق سره هغه پروسه ان شاء الله مخې ته بوزي.
کم کم قومونه د نرنګ ولسوالۍ کې آباد دي؟
نرنګ ولسوالۍ کې مختلف قومونه دي. واړه قومونه شته دی چې په هغې کې مختلف قومونه دي، خو په غټه کچه باندې تاجک دي او په هغې کې بیا واړه قومونه دي، یا بزرخیل دي او یا سوجخیل دي یا نور همدغسې ورته قومونه شته دی. خو مهمه خبره پکې دا ده چې دا ټول یو خلک دی، یو د منطقې خلک دي او اتفاق او اتحاد الحمدلله بالکل برابر دی. خو تېرو انتخاباتو کې زموږ په ولسوالۍ کې خلکو په ډېر شوق باندې ګډون کړی او دې ځل به ان شاء الله دا غیر هم څو چنده زیات وي. ان شاء الله
د ولسوالۍ شوراګانې څه وظیفه لري او څه صلاحیتونه لري؟
صلاحیتونه خو لا تر اوسه پورې به لا داسې پوره مشخص شوي نه دي، خو قومونو او د حکومت په منځ کې او دغه ستونزې چې کومې په ولسوالۍ د داخل کې یا د هغه حقوق چې هغه ولسونو ته نه رسېږي، نو د دې شورا دنده به دا وي چې دغه حقوق د خلکو به اخلي او د خلکو او د حکومت په منځ کې به فاصله کموي او دغه شوراګانې کولای شي چې د حکومت سره همکار شي او ولسونه وهڅوي چې د حکومت سره یو ځای شي او د حکومت سره ملګرتیا وکړي.
یعنی د لومړي ځل لپاره دا انتخابات کیږي د ولسوالیو په کچه؟
بالکل، دا ولنی ځل دی او لومړی ځل دی چې دا د ولسوالیو انتخابات کیږي او د ولسوالیو شوراګانې سازيږي.
دا د کونړ ولایت د نرنګ د ولسوالۍ د سیدانو یو مشر هاشمي صاحب ډیره مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 FM 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
قدرمن اوریدونکو، د زخمیانو سره څه ډول باید لومړنۍ طبي مرستې وسی؟ موږ په دې باره کې د عامې روغتیا د وزارت د معالجوي طب د رئیس ډاکټر محیب الله ځیر سره خبرې کړې دي. هغه وایي
ټپیان چې ډیر وخیم حالت لري هغه باید موږ او تاسې په لومړي توپ کې هغه ته حق ورکو چې هغه تر اوله رسیدګي وشي، او په منځنۍ ډول چې وخامت ولري هغه په دویمه کټګوري کې، او په هغه چې دی او خفیف ډول سره هغه ټپیان سوي دي د پیښې له امله هغه ته بیا په درېمه کټګوري کې موږ او تاسې کومکونه او مرستې وکړو. نو زمونږ مرستې باید لومړی هغه څوک چې مرسته کوي طبي مرستې اولیا مرستې هغه خلکو ته چې په دې پیښه کې ټپیان سوي دي ورسوي، او دې باید لږ تر لږه د ټپیانو سره په مرستې په اړه معلومات ولري، پوهې ترلاسه کړي وي او څه زده کړه ولري. دویم، زمونږ ټول امنیتي ځواکونه، ټرافیک او نور هیوادوال هغه چې چلوونکي دي، دا ټول په یو ډول نه یو ډول د دو د په مرسته کې خپل رول لرلی شي. اگر څوک چې زده کړې ترلاسه کړي دي، نو اول به ټپیان لکه چې ما مخکې ویلې په دا درې کټګوریانو باندې تقسیموي. لومړی هغه کسان دي چې هغه خفیف دي، هغه به مالته ورته څه درملنه کوي لکه ټپونه به په پټیږ دي، له هغه ځای نه کېدای شي چې هغه رخصت شي.
ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب ځیر. محترم ډاکټر صاحب، تاسو خو پر دغه لومړنیو مرستو د ناروغ سره د ژغورنې د دوی د سلامتیا لپاره هغه امکانات چې و تاسو هغه یاد کړله، نو په دغه وخت کې چې یو پیښه سوي وي او زخمیان طبي مرستو ته ضرورت لري او عاجل دوی پراته یې، د خلکو د عامو خلکو وظیفه څه ده او تاسو څه ورته وایاست؟
ډېر ښه ټکي ته مو اشاره وکړه. اول لټول نه د مخکي باید د غزمنګ هیوادوال چې کومه سیمه کې د بیړنۍ حالات رامنځته شوی دی، کدا په هر لامل وی، یعنی د جنگ جګړې لامل وی، د انتحار لامل وی، د انفجار لامل وی، جګړه وی، ټپیان او یا ناروغان منځ وړي، د دوی لومړی هغه انساني، وطني او افغاني دنده بداوي چې دوی د کابل امبولانس هغه مشخصې شمیرې ته چې 202 ده زنګ وهي. د دغه زنګ په وهلو سره چې په وړیا ډول سره د شمیره ډایلولی شي، او زمونږ کابل امبولانس د ورځې له خوا نه په درې نیمو دقو کې باید د خپل هغه ټاکلي سټېشن د پیښې په طرف باندې حرکت وکړي. او یو هیله مې دا ده چې دوی دغه د کومه سیمه چې هلته پکې بیړنۍ حالات منځته راغلی دی دوی باید کره معلومات ورکړي چې سیمه چیرته دی، هغه آدرس یې په ډېر دقیق ډول وښیي چې څو دوی په ډېر ژر ډول هلته ورسیږي.
ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب. زیر د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.